السلام علیکم د مخام تر او بجو د ازادۍ رادیو د نن ورځې خبرونو ته قدرمنو اوریدونکو زه احمد تکل او زما نور همکاران ستاسو هرکلی کوم. نن دوشنبه د 1409 هجری لمریز کال د تلې 12مه ده چې د 2010 میلادي کال د اکتوبر له 4مې نېټې سره برابره ده. د ازادۍ راډیو خپرونې په سهارنۍ نیم ساعته خبري مجله پیلېږي چې د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو چارو په اړه له خبرونو او راپورونو جوړه ده. په پیل کې پام وکړئ د دې خپرونې د مهمو خبرونو او راپورونو سرلیکونو ته. د افغانستان حکومت هغه راپور رد کړ چې پر اساس یې ویل شوي وو ولسمشر حامد کرزي له ملګرو ملتونو غوښتنه کړې چې په تیرو دریو لسیزو کې په هیواد کې د بشري حقونو د سرغړونو په اړه راپور خپور نه کړي. افغان حکومت د بلک واټر په ګډون د اتو بهرنیو امنیتي کمپنیو پر فعالیت رسمن بندیز ولګاوه. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د رای ورکولو د نورو 141 مرکزونو رای باطل اعلان کړې. ناټو وایي په تیره میلادي میاشت کې په افغانستان کې د وسلوالو مخالفانو لسګونه مشران یا وژلي یا نیولي دي. په پاکستان کې یو ځل بیا پایتخت اسلام آباد ته نږدې د ناټو د تیلو د اکمالاتو پر قطار برید وشو او ګڼ شمېر ټانکرونه وسوځول شول. پاکستانی چارواکی وایي یوازې هغه وخت به په افغانستان کې دیره د ناټو اکمالاتي قطارونو ته له خپلو پولو د تیرېدو اجازه ورکړي چې د ناټو په وړاندې د دې هیواد په خلکو کې رامنځته شوې غوسه له منځه ولاړه شي. ازادۍ راډیو په افغانستان کې د زرګونو راډیوګانو د ویش په لړۍ کې د مزار شریف په مرکزي زندان کې پر زندانیانو یو شمېر راډیوګانې وویشلې. د امریکا حکومت خپلو اتباعو ته خبرداری ورکړی چې که اروپا ته سفر کوي نو باید د سخت دریزو مسلمانانو بالقوه تروریستي خطر ته ځیر واوسیږي. د ترکمنستان یوې دولتي ورځپاڼې د دې هیواد د ولسمشر قربان ګولي بردی محمدوف له قوله راپور ورکړی چې وایي دی په خپل هیواد کې د سیاسي ګوندونو د جوړولو په لاره کې کوم خنډ نه ویني. او د بوسنیا هرزګوینا د درې اړخیز جمهوری ریاست په انتخاباتو کې د مسلمانانو له لوري یو معتدل کاندید بریالی ښکاري. له ازادۍ راډیو څخه سهارنۍ خبري مجله اوري. د افغانستان حکومت د یوې سویسی ورځپاڼې هغه راپور رد کړ چې ویلي وو افغان ولسمشر حامد کرزي له ملګرو ملتونو غوښتنه کړې چې په افغانستان کې د تیرو دریو لسیزو د زور زیاتیو په باب راپور او اسناد دی نه خپروي. لی تیمز سویسی ورځپاڼې چې د ملګرو ملتونو د 300 مخیز سند کاپی ترلاسه کړي ویلي په افغانستان کې د 1978 کال د اپریل د ثور د کودتا او د 2000 لومړي کال د دسمبر په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو د حمله پر وخت د دې دواړو فاصلو ترمنځ د شویو جنایاتو په اړه د ملګرو ملتونو راپور په سیاسي دلایلو د ملګرو ملتونو له لوري پټ ساتل شوی و. اسمت سروان د دې موضوع تفصیل په یو راپور کې اوروي.
د افغانستان حکومت پرون هغه راپور رد کړ چې پر اساس یې ویل شوي وو د افغانستان ولسمشر له ملګرو ملتو غوښتي وو چې د 1978 او 2000 لومړي کلونو ترمنځ په دې هیواد کې د بشري حقونو د سرغړونو او زور زیاتیو په باب راپور خپور نه کړي. د افغانستان حکومت وروسته له دې عکس العمل ښکاره کړ چې لیتیم سویسی ورځپاڼې وویل چې ملګرو ملتو په هغه راپور سترګې پټې کړي چې شورویان، تنظیمونه او امریکایي پوځیان پکې په زیاتیو تورن شوي. خو د افغانستان د ولسمشر ویاند وحید عمر پرون وویل ملګرو ملتو د افغانستان له حکومت سره د دې موضوع په باب هیڅ راز تماس نه دی نیولی. هغه په عین حال کې وویل که ملګرو ملتونه غواړي چې له خپل مرکزه کوم راپور خپور کړي او د افغانستان حکومت یې مخه نیولی شي، فکر کوم دا ملګرو ملتو ته یو ډول سپکاوی دی. سویسی ورځپاڼې لیکلي وو چې دا راپور په سیاسي دلایلو قصدن د ملګرو ملتو له لوري پټ ساتل شوی دی. لیتیمز سویسی ورځپاڼې چې د ملګرو ملتو د دې 300 مخي سند کاپی ترلاسه کړې ویلي په افغانستان کې د 1978 کال د اپریل یا د ثور له کورتا او د 2000 لومړي کال تر دسمبر پورې د شویو جنایتونو په اړه د ملګرو ملتونو راپور په سیاسي دلایلو پټ وساتل شو. ټاکل شوی و چې دا مستند راپور چې یو کال پرې کار شوی او د 2004 کال په دسمبر کې بشپړ شوی د 2015 کال په جنوري کې خپور شي. ورځپاڼه وایي سره له دې چې دا راپور او اسناد په ټاکلي وخت پاره نه شول، وروسته نور راپورونه هم ترلاسه شول خو هیر کړی شول. په راپور کې په غیر منظم ډول د مختلفو وختونو زور زیاتي او ظلمونه په ډاګه شوي، خو په مجموع کې د تشدد او زیاتیو هغه موارد پکې شامل دي چې د 1950 کال د ثور له کودتا وروسته د شوروي تر یرغلا او بیا د تنظیمونو له واکمنۍ رانیولې د امریکا په مشرۍ د نړیوال ائتلاف له لوري د طالبانو د رژیم تر نړولو پورې رسیږي. دا راپور درو تنو لیکلی. د هغه یو ترتیبونکی بارنت روبین چې امریکایی دی وویل چې ملګرو ملتو دا راپور د افغانستان د ولسمشر حامد کرزي په غوښتنه خپور نه شو، ځکه چې په هغه کې د داسې کسانو نومونه هم یاد شوي چې حاضردمه د افغانستان په حکومت کې شامل دي. بارنت روبین وروسته فرانس پرس آژانس ته وویل چې په دې راپور کې نوي مطالب نشته، بلکې ټول هغه مطالب او موارد نقشتل شوي چې تر دې مخکې خپاره شوي او د څه باندې یو کال لپاره په انټرنیټ کې موجود وو.
اسمت ساروان د همدې راپور په باب په استرالیا کې د پوهنتون له استاد او څېړونکي ډاکټر احسان ازري سره مرکه کړې. ښاغلي ازري په پایل کې د دې راپور د اهمیت په باب خپل نظر څرګند کړ.
زما په اند باندې د دې راپور مهم ټکی په دې کې ده چې دا ولې په 2015 کال کې باید دا خبر شي وای دا راپورونه ولې تر اوسه پورې دا پاتې شوی، دغه د اهمیت ول ده. او بل اهمیت په دې کې ده چې دا دیو د ملګرو ملتو مؤسسه کې ښکېله ده، دا مهمه ده ځکه ملګرو ملتونو مؤسسه خو تل نړیواله مؤسسه ده او هغه پرته له دې چې د کوم خوانه یا د کوم دولت نه نمایندګي وکړي په ټولیز ډول د ټولې نړۍ نمایندګي استازیتوب کوي. نو په دې حساب باندې د اهمیت ول دا ده چې ملګرو ملتو لاس پکې ده، یعنی ملګرو ملتونو باید داسې کار نه وای کړی. او بل اهمیت دا ده چې د دې خپرېدل که په وخت سره خپور شوی وای تاثیر په دې کې و چې د دې لپاره عکس العمل ته ضرورت و، یعنی د څه باید وشي، دغه مهمه وه.
روبین بیرته فرانس پرس آژانس ته په ایمیل کې ویلي دي چې دا راپور د ملګرو ملتو له خوا تقریبا څه باندې یو کال لپاره په انټرنیټ کې وو او عامو خلکو کتلی شوی.
ما خو د ملګرو ملتو له خوا نه داسې راپور له بده مرغه تر اوسه پورې نه دی لیدلی. ما د افغانستان اوضاع تل زه څارم او تل زه لیکنې پرې کوم دلته په لویدیځو مطبوعاتو کې، نو داسې شی ما نه دی لیدلی چې دوی د ملګرو ملتو مؤسسې له خوا نه.
خو که دا په نظر کې ونیسو چې دا پیشي یا د بشري حقونو سرغړونې د ثور له کودتا رانیولې تر 2000 پورې د 2000 تر دسمبر پورې چې د طالبانو رژیم چپه سوی و تر دغه وخت پورې پیښې رانغښتې دي، څه فکر کوي چې څه ډول موارد به په دې کې شامل وي؟
په دې کې خو ډېر زړه بوږنوونکي او ډېر تراژیک مسایل دي چې سړی له لیدلو نه حتی نشي پاتې کېدلی. ما مثلا د انسانانو کوپرې مې لیدلي دي، د هډوکو مې لیدلي دي، ډله ییز قبرونه دي، شکنجې دي، څه خلک ژوندي ښخ کړي دي، مثلا همداراز شکنجې ورکړ شوي دي، او همداراز د ښځو په نوامیسو باندې تیری شوی ده، ماشومان وژل شوي، ښځې او سپینګیري وژل شوي. دا یو ډېر لوی تاریخي او ډېر مهم ناورین ده.
په استرالیا کې افغان څېړونکی او د پوهنتون استاد ډاکټر محمد احسان ازري و له ازادي رادیو سره په خبرو کې.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپله وکړئ.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د رایو د شمیرنې بهیر او د درغلیو په اړه څېړنه په جدي توګه روانه ده. د دې کمیسیون مشر فضل احمد مانوي پرون په کابل کې خبریالانو ته وویل چې د 141 مرکزونو رایې باطلې اعلان شوي او 8 تنه نور کاندیدان به د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ته ورمعرفي کړي. همدارنګه نوموړي د ځینو ولایتونو د قسمي نتایجو په اړه هم خبریالانو ته معلومات ورکړل. په کابل کې د ازادي راډیو خبریال معصوم میوند په دې اړه له کابل دا راپور راستولای.
په افغانستان کې د ولسي جرګې د انتخاباتو په اړه د څو شکایتونو د څېړلو په دوام د انتخاباتو خپلواک کمیسن وایي چې تر اوسه پورې د 1 مرکزونو رایې باطلې شوي دي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسن رئیس فضل احمد مانوي خبري اعلان وویل چې د 2 مرکزونو رایې بیا شمېرنې ته اړتیا لري تر څو اصلي رایې له باطلو رایو څخه بېلې شي.
11 مرکز بې اعتبار شناخته شو، کار امروز است.
د وایي 11 مرکزونه بې باور او پیژندل سو او د نن کار دی. په ټولیزه توګه هغه مرکزونه چې بې باور دي او لشمیرنې وتلي او خبرې د شکایتونو کمیسیون ته رسیدلې ده 1 مرکزونه دي او دا دوام لري او 4 وروسته به تاسو د نور مرکزونو د څېړنې شاهدان یاست.
بیشتر خواهید بود.
همدارنګه شاغلی مانوي وویل چې تر دې وخته د افغانستان د 6 ولایتونو د ورځنیو نتایجو د اعلان بهیر روان دی او هغه کاندیدان چې په انتخاباتو کې درغلي او سرغړونې کړې دي د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون تور پیژندل شوي دي.
38 تن از کاندیدان د تاریخ
دایم اته دېستانه کاندیدان د تلې پر لسمه د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ته ور وپیژندل شول. هغه کاندیدان چې احساسېدل یا په خپل په درغلیو کې لاس لري یا په ګټه یې درغلی شوي دي تر اوسه اته دېستانه د شکایتونو کمیسیون ته ور پیژندل شوي دي او وطن نور هم نن د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ته ور پیژندل کیږي چې ټول اوس 45 ته رسیږي.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون کاندیدانو او خلکو ته ډاډ ورکړ چې د دې شکایتونو او انتقادونو په جدي توګه څېړل کیږي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون دا خبرې داسې وخت کوي چې د هیواد د بیلابیلو ولایتونو کاندیدان کابل ته راغلي او د انتخاباتو له خپلواک کمیسیون څخه غواړي چې د رای د شمیرلو تر څنګ دي د انتخاباتو پر ورځ درغلي او سرغړونه څېړنه هم وکړي.
له ازادي راډیو څخه سهارنۍ خبري مجله اوري. د افغانستان د ولسمشر ویاند وایي چې حکومت رسما په هیواد کې د پخوانی بلک واټر په نوم کمپنۍ په ګډون د 8 بهرنیو خصوصي امنیتي کمپنیو پر فعالیت بندیز لګولی. په افغانستان کې د بهرنیو او کورنیو خصوصي امنیتي کمپنیو د منحلولو په برخه کې ولسمشر حامد کرزي په 13 اګست میاشت کې یو فرمان صادر کړ او ټولو کمپنیو ته یې 4 میاشتې وخت ورکړ چې خپل فعالیتونه پای ته ورسوي. د ولسمشر ویاند وحید عمر پرون په کابل کې خبریالانو ته وویل چې د 8 خصوصي امنیتي کمپنیو د منحلولو او له هغو څخه د وسلو د ټولولو چارې په بریالیتوب سره ترسره شوې دي. په دغو 8 کمپنیو کې هغه کمپنۍ چې پخوا د بلک واټر په نوم یادېده او په عراق کې په 2009 کال کې د ملکي وګړو په وژنه کې په لاس لرلو تورنه شوې وه او هلته ممنوع اعلان شوی و، او هم د وایټ ایګل یا سپین عقاب په نوم کمپنۍ شامل دي چې افغان چارواکو او غیر دولتي مؤسسو لپاره امنیت تامیناوه. د کورنیو چارو وزارت ویان زمری بشری هم پرون په دې اړه په یوه جلا خبری کنفرانس کې وویل چې د خصوصي امنیتي کمپنیو د منحلولو چارې په چټکۍ سره روانې دي.
اوس مو برنامه پیل کړی دی چې ټولې کمپنۍ چې په هیواد کې شتون لري هغه منحل سي. موده چې ورته ټاکل سوې ده په فرمان کې 4 میاشتې دي. د کورنیو چارو وزارت کوشش کوي دا برنامه په همدغه موده کې پای ته ورسوي.
د کورنیو چارو وزارت وایي چې 6 بهرنۍ او 6 کورنۍ خصوصي امنیتي کمپنۍ په دې هیواد کې فعالیت لري چې باید د افغان ولسمشر له فرمان سره سم تر راتلونکو 3 میاشتو پورې منحل شي. د ناتو ځواکونه وایي چې په 13 میلادي میاشت کې په افغانستان کې د وسلوالو مخالفانو لسګونه مهم مشران یا وژلي او یا نیولي دي. د دې ځواکونو ویاند جنرال جوزف بلاتس پرون په کابل کې خبریالانو ته وویل چې د وسلوالو مخالفانو دغه څه باندې 100 تنه قمندانان او مشران د هیواد په بیلابیلو سیمو کې د افغان او بهرنیو ځواکونو په ګډو پوځي عملیاتو کې وژل شوي او یا نیول شوي دي. د څرګنده کړه چې په کونړ او نورستان ولایتونو کې د القاعده شبکې یو مهم غړی هم وژلی دی. په عین حال کې د افغانستان د دفاع وزارت ویان جنرال ظاهر عظیمی وویل چې افغان او بهرني ځواکونه به د هیواد په شمال کې د وسلوالو مخالفانو د ځپلو لپاره خپلې هلې ځلې زیاتې کړي.
د اوونه تر اوو ورځې په اونۍ کې
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، دا وخت د سهار 9:15 دی. د خبرونې په دوام کې نور راپورونه او نور په زړه پورې مطالب هم لرو، خو له هغه مخکې یو ځل بیا پام وکړئ تر دې ساعته د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سرخطونو ته. د افغانستان حکومت هغه راپور رد کړی چې پر اساس یې ویل شوی و افغان ولسمشر حامد کرزي له ملګرو ملتونو غوښتنه کړې چې په تیرو دریو لسیزو کې په هیواد کې د بشري حقونو د سرغړونو په اړه راپور دې نه خپروي. د افغانستان حکومت د بلک واټر په ګډون د اتو بهرنیو امنیتي کمپنیو پر فعالیت رسمن بندیز ولګاوه. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د رای ورکولو د نورو 141 مرکزونو رای باطل اعلان کړې. ناټو وایي چې په تیره میلادي میاشت کې په افغانستان کې د وسلوالو مخالفانو لسګونه مشران وژلي یا نیولي دي. په پاکستان کې یو ځل بیا پایتخت اسلام آباد ته نږدې د ناټو د تیلو د اکمالاتو پر کتار برید شوی او ګڼ شمېر ټانکرونه سوځول شوي دي. پاکستانی چارواکي وایي یوازې هغه وخت به په افغانستان کې دیره د ناټو اکمالاتي کتارونو ته له خپلو پولو د تیرېدو اجازه ورکړي چې د ناټو په وړاندې د دې هیواد په خلکو کې رامنځته شوې غوسه له منځه ولاړه شي او په امنیتي حالت کې ښېګڼه راشي. ازادي راډیو په افغانستان کې د زرګونو راډیوګانو د ویش په لړ کې د مزار شریف په مرکزي زندان کې پر زندانیانو یو شمېر راډیوګانې وویشلې. د امریکا حکومت خپلو اتباعو ته خبرداری ورکړی چې که اروپا ته سفر کوي نو باید د سختدریزو مسلمانانو بالقوه تروریستي خطر ته ځیر واوسي. د ترکمنستان یوې دولتي ورځپاڼې د دې هیواد د ولسمشر قربانګولي بردی محمدوف له قوله راپور ورکړی چې وایي دی په خپل هیواد کې د سیاسي ګوندونو د جوړولو په لاره کې کوم خنډ نه ویني او د بوسنیا هرزګوینا د درې اړخیز جمهوري ریاست په انتخاباتو کې د مسلمانانو له لوري یو معتدل کاندید بریالی ښکاري. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. په پاکستان کې یو ځل بیا د ناټو پر اکمالاتي کاروان برید شوی. دا برید تیره شپه د دې هیواد پایتخت اسلام آباد ته نږدې شوی چې پکې 19 تیل وړونکي ټانکرونه سوځول شوي دي. ځایي امنیتي مسؤلین وایي چې دغه ټانکرونه د پېښور اسلام آباد تر منځ لارې په اوږدو کې په خپل یو تمځای یا اډه کې ولاړ و چې یوې وسلوالې ډلې پرې برید وکړ. له دې وړاندې د تیرې جمعې په شپه د سند ایالت په شکارپور کې په یو ورته برید کې 20 ټانکرونه سوځول شوي وو. دا په داسې حال کې ده چې د تیرې پنجشنبې رئیسې د تورخم لار د ناټو د اکمالاتو د کاروانونو پر مخ تړل شوې ده. له پېښوره د ازادۍ راډیو خبریال مجیب رحمان انګار راپور راکوي.
د سیمه ایزو امنیتي مسؤلینو په وینا دغه ټانکرونه اسلام آباد ته څیرمه په سهاله نومي سیمه کې د پېښور اسلام آباد د لوی لارې تر څنګ په خپل یو تمځای کې ولاړ ول چې د یک شنبې او دوشنبې تر منځ شپې پر شاوخوا 12:30 بجو یوې وسلوالې ډلې پرې برید وکړ. ځایي امنیتي مسؤلینو ویلي چې په دغه برید کې 19 ټانکرونه سوځېدلي او 11 تنو ته پکې مرګ ژوبل اوښتې چې د موټر چلوونکو تر څنګ څو تنه د کاروان ساتونکي هم شامل دي. د اسلام آباد د پولیسو یو مشر افسر عمر حیات د برید کوونکو شمیر لس تنه ښودلی چې په وینا یې پر سپکو وسلو سنبال ول. نوموړي د پیښې د عیني شاهدانو له قوله ویلي چې برید کوونکو لومړی هغوی ته له دغه ځایه د وتلو غږ وکړ او سمدستي یې پر ولاړو ټانکرونو ډزې وکړې. د پاکستان یو خصوصي خبری تلویزیون د روغتون د سرچینو له قوله ویلي چې د وژل شوو او ټپیانو پر بدن د ګولیو نښې د دې څرګندویي کوي چې مرګ ژوبله د اور د لمبو له امله نه بلکې د برید کوونکو د ډزو له امله رامنځته شوې. که څه هم تر دې مهاله چا د دغې پېښې مسؤلیت نه دی منلی، خو د پاکستان د کورنیو چارو وزیر رحمان ملک وایي دا چې د ناټو پر کاروانونو د تیرو بریدونو مسؤلیت طالبانو پر غاړه اخیستی نو ښکاره ده چې دا برید به هم د هغوی لخوا ترسره شوی وي. د دغو کاروانونو د امنیت مسؤلیت د هغو قراردادیانو پر غاړه وي چې ناټو ته دا مواد رسوي. موږ په وار وار هغوی ته ویلي چې په مسؤولو ځایونو کې خپل تمځایونه او اډې جوړې کړي، خو دغه شرکت په ناقانونه ډول دلته خپل اډه جوړه کړې وه. دا چې دا برید بچا کړی وي نو ښکاره خبره ده چې د دې تر شا هم وسلوال طالبان لاس لري، ځکه چې په تیرو وختونو کې چې د ناټو پر اکمالاتي کاروانونو څومره بریدونه شوي همدوی یې مسؤلیت منلی. نوموړي د ځاني زیان په اړه وویل چې 3 تنه وژل شوي او 8 تنه نور ټپیان دي چې ټول د کاروان امنیتي ساتونکي او موټر چلوونکي دي.
په همدې حال کې پاکستانی چارواکي وایي یوازې هغه وخت به په افغانستان کې دیره د ناټو اکمالاتي کتارونو ته له خپلو پولو د تیرېدو اجازه ورکړي چې د ناټو په وړاندې د دې هیواد په خلکو کې رامنځته شوې غوسه له منځه ولاړه شي او په امنیت کې ښېګڼه راشي. د ناټو چارواکو تېره اونۍ ومنله چې هلیکوپټر یې څو ځلې د وسلوالو په لټه د پاکستان خاورې ته ننوتې او هلته یې د وسلوالو پر مرکزونو حملې وکړې. په همدې حال کې پاکستانی چارواکي وایي چې د دې پیښې په اړه یې له ناټو سره ګډ تحقیقات پیل کړي دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند عبدالباسط پرون وویل د اکمالاتو لاره به تر هغه وخته تړلې پاتې وي چې په پاکستان کې د خلکو احساسات نه وي غلي شوي او یقین نه وي ترلاسه شوی چې د اکمالاتي لارې امنیت خوندي دی. عبدالباسط ټینګار وکړ چې د ناټو د اکمالاتي لارې د بندولو یوازینی دلیل امنیتي ستونزه ده او د بیا پرانیستو لپاره د اوس لپاره کوم مهال ویش هم نشته. وروسته له دې چې د ناټو پوځي هلیکوپټرې د یوې اونۍ په اوږدو کې څو ځلې د افراطي وسلوالو په لټه د پاکستان خاورې ته ننوتې، پاکستاني چارواکي په غوسه شول او د ناټو د اکمالاتو لاره یې بنده کړه. د پاکستان په خاوره کې دننه د ناټو د پوځي عملیاتو وروستۍ پیښه د تېرې پنجشنبې په ورځ هغه مهال وشوه چې هلیکوپټر یې کورمې ایجنسۍ ته ننوتې او هلته یې د پوځي ملیشو درې منصبداران ووژل. د مسلې په پاکستان کې د خلکو غوسه راوپاروله او په دې پسې د شنبې په ورځ افراطي وسلوالو پر هغو ټانکرونو د نورو حملو ژمنه وکړه چې د پاکستان له لارې په افغانستان کې د ایران نړیوالو ځواکونو ته د سونګ مواد لیږدوي. پاکستانی پوځي چارواکي وایي د پاکستان خاورې ته د ناټو د پوځي هلیکوپټرو د ننوتو د پیښې په اړه له ناټو سره د دې هیواد ګډ تحقیقات پیل شوي دي. د پاکستان حکومت له دې مخکې هم په دې هیواد کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکو د حملو له وجې د خلکو له انتقادونو سره مخامخ و. د امریکا د استخباراتو مرکزي ادارې یا سی آی ای په وروستیو څو میاشتو کې په قبایلي سیمو کې د افراطي وسلوالو پر مرکزونو د بی پیلوټ الوتکو حملې زیاتې کړي دي او په دې لړ کې یوازې په سپتمبر میاشت کې یوویشت حملې کړي. د ناټو د اکمالاتي لارې د بندولو پریکړې د پاکستان او امریکا ترمنځ په اړیکو کې یو ځل بیا ستونزې راوچتې کړي دي.
دا آزادی رادیو خبری مجله اوري.
په افغانستان کې د ولسی جرګې د انتخاباتو له پیل سره په یو وخت کې آزادی رادیو د هیواد په بیلابیلو سیمو کې د زرګونو رادیوګانو د ویش لړۍ پیل کړه. د دې پروژې هدف له هغو خلکو سره مرسته وه چې د انتخاباتو په ترڅ کې او له هغه وروسته د روانو چارو په اړه معلوماتو ته اړتیا لري. په دې ترڅ کې تېره ورځ د مزار شریف په مرکزي زندان کې هم پر زندانیانو دغه رادیوګانې وویشل شوې. له مزار شریفه د آزادۍ رادیو خبریال سمیع الله غوښتون له نور تفصیل سره.
په بلخ ولایت کې د آزادۍ رادیو له خوا د چمتو شوو دوه زره پای وړو رادیوګانو د ویشلو لړۍ پیل شوه. د دغه پروګرام له مخې سلګونه پای رادیوګانې د بلخ ولایت په عمومي زندان کې وویشل شوې. په شمال او شمال ختیځ ولایتونو کې د آزادۍ رادیو د رادیوګانو د ویشلو مسؤول عبدالبصیر سمدی په دغه ولایتونو کې د زرګونو رادیوګانو د ویشلو د بهیر د پرانستلو پر مهال وویل:
رادیو آزادۍ حدود 20 هزار رادیو د ست افغانستان مخاب باشنده شهر افغانستان.
آزادۍ رادیو په ټول افغانستان کې په بیلابیلو سیمو کې د شل زره رادیوګانو د ویشنې کمپاین پیل کړی دی چې د افغانستان په شمال او شمال ختیځ کې د 15,000 رادیوګانو ویشل پلان شوی دی او له جملې څخه یې 2,000 رادیوګانې د بلخ ولایت په هغو سیمو کې ویشل کیږي چې د بیلابیلو لاملونو له مخې د سیمې او معلومو اوسیدونکو خبرونه او په ټولنه کې د ورځنیو پیښو په اړه معلوماتو ته په ښه توګه لاسرسی نه لري. نوموړي وویل چې د رادیوګانو د ویشنې څخه یو هدف هم د ورځنیو پیښو خبرونو او معلوماتو په ورکولو کې د خلکو سره مرسته کول دي، تر څو چې د ټولنې وګړي د رسنیو او خبرنګارانو د هغو 15 اصلي وظیفو څخه چې د ټولنې د وګړو په وړاندې لوي ښه ګټه پورته کړی شي. د بلخ ولایت د عمومي زندان زندانیان د آزادۍ رادیو له خوا ترلاسه کړو رادیوګانو په هکله خپله خوښي څرګندوي او وایي:
تارزا احمدی هستم از شهر مزار شریف، از مبس زنانه تمام طبقه اوناست که در اینجا هستن ضرورت داشتن به یک رادیوی که میخواستن.
د دوی لپاره اوس یو ښه مصروفیت او د آزادۍ رادیو له خوا په زندان او زندان څخه بهر ډېر نږدې دوست پیدا کړه چې د ورځنیو ټولو حالاتو د څرنګوالي د شریکولو تر څنګ دوی مصروفه ساتي او ورځ به یې په خوښۍ تیریږي. عبدالبصیر سمدی وایي چې تر اوسه په زرګونه رادیوګانې په کابل، کاپیسا، لوګر او پروان کې ویشل شوي دي. په تیرو کلونو کې هم آزادۍ رادیو په زرګونه رادیوګانې په افغانستان کې ویشلي دي چې د بلخ ولایت په بیلابیلو سیمو کې د اوس په توګه خلک هم ورڅخه برخمن شوي دي.
ازادي رادیو د خبرونو ژورو بحثونو او تفریحي پروګرامونو یوازینی مرجع.
د سهار 8:15 دقیقې دي. قدر من اوریدونکو د خبرونه په دوام کې د لویدیز مطبوعاتو ته کتنه هم کوو، خو له هغه مخکې د نړۍ خبرونه. د امریکا د ولسمشر باراک اوباما ادارې د خپلو اتباعو لپاره د امریکا د حکومت هغه خبرداری خپور کړی چې امریکایانو ته وایي که اروپا ته سفر کوي نو د مسلمانانو سخت دریځو له لورې بالقوه تروریستي خطر تهدید ځیر واوسیږي. په خبرداری کې امریکایانو ته سپارښتنه نه ده شوې چې اروپا ته دې سفر نه کوي، خو له سفر کوونکو غواړي چې لا زیات احتیاط وکړي او خطرونو ته دې څک وسي. راپورونه وایي چې امریکایي چارواکي په اروپا کې د بالقوه تروریستي خطرونو او د سفر د خبرداري په باب له اروپایي حکومتونو سره سلا مشورې کوي. برتانیا وویل د تروریستي حملو د خطر په باب د امریکا معلومات د دې هیواد د خپل جاج پر اساس دي او خپلو اتباعو ته خبرداری ورکړی چې جرمني او فرانسې د سفر پر مهال تروریستي خطر زیات دی. خو د جرمني د کورنیو چارو وزارت په یوه اعلامیه کې ویلي چې د امریکا له لوري د سفر خبرداری به د دې هیواد یعنی جرمني د خطر په وړاندې د تدابیرو په اندازه کې تغییر رانولي، ځکه چې په جرمني کې تر اوسه د نږدې او فوري حملو کومه نښه ښکاره نه لیدل کیږي. د بوسنیا هرزګوینا د درې اړخیز جمهوري ریاست لپاره د مسلمانانو له لوري یو معتدل کاندید بریالی ښکاري. قسمي نتایج ښیي چې باقر باګوویچ چې د بوسنیا د جګړې د وخت د مسلمان مشر علیجا عزت بیګوویچ زوی دی، د یکشنبې د ورځې په انتخاباتو کې 34% کې رایې ګټلې چې تر اوسني مسلمان ولسمشر هریس سالازیچ زیاتې دي. د انتخاباتو نتیجې همداراز ښیي چې د بوسنیا هرزګوینا د جمهوري ریاست اوسنی کروات غړی زیلیو کوسیک چې هغه هم د بېلابېلو قومونو د ګډون پلوي دی بریالی ښکاري، خو د سربانو اوسنی غړی نیبوی سرات د مانویچ چې د بوسنیایي سربانو د بیلتون ملاتړ کوي تر نورو سربانو وړاندې دی. او د ترکمنستان دولتي ورځپاڼې نیترالنی ترکمنستان د دغه هیواد د ولسمشر قربان ګلی بردی محمدوف له قول راپور ورکړی چې نوموړی په خپل هیواد کې د نویو سیاسي ګوندونو د جوړولو په لاره کې خنډ نه ویني. بردی محمدوف د روان کال په لومړیو کې هم د داسې یو احتمال یادونه کړې وه. هغه دا خبره ډیرو کارپوهانو په ترکمنستان کې د یو بل سیاسي ګوند د جوړېدو نښه بللې وه، خو ویلې وه چې د دې معنا دا نه ده چې هغه د ترکمنستان د اوسني واکمن دیموکراتیک ګوند متبادل وي. دا خبرونه اوس هم قدر منوریدونکو په وروستۍ برخه کې نوریاس نوري د لویدیز مطبوعاتو ته له کتنې سره.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼه د باب وډ وارډ د باراک اوباما د جګړو د کتاب په اړه لیکي. د باب وډ وارډ د کتاب چې په وروستیو کې بازار ته راوتلی د سپینې ماڼۍ د چارواکو په شمول د امریکایي سیاستوالو پاملرنه ځان ته جلب کړې ده. ورځپاڼه لیکي باب وډ وارډ په دې کتاب کې په دې اړه چې یو نوی ولسمشر لکه د مخکنیو ولسمشرانو په څیر په څه ډول په یوې جګړې کې ښکیل کیږي چې د ولسمشرۍ دوره یې لکه د مخکنیو هغو په څیر له خطر سره مخامخ کیږي. لیکي مخکنی ولسمشر جورج بوش د عراق د بېمورده جګړې په پیلېدو سره خپله د جمهوري ریاست دوره له خطر سره مخامخ کړه، او له هغې مخکې د امریکا دو پخوانیو ولسمشرانو ریچارډ نیکسن او لندن جانسن هم د ویتنام د جګړې په خاطر خپلې دورې له خطر سره مخامخ کړې وې. واشنگتن پوسټ لیکي د ښاغلي وډ وارډ په وینا داسې ښکاري چې باراک اوباما د جمهوري ریاست د پیل په لومړیو میاشتو کې له حالاتو ناخبره د افغانستان په جګړه کې ځان ښکیل کړ، او مخکې له دې چې په دې اړه دقیقه څېړنه وکړي د هیواد ته د 21,000 نورو سرتیرو د لیږلو پریکړه وکړه. برتانوي سنډي ټلګراف اونیزه د افغانستان په اړه د اوباما د جګړو د کتاب له لیکوال باب وډ وارډ سره د مرکې په اساس په یو مطلب کې لیکي که د افغانستان د جګړې په اړه د یو لیکوال نظریات مهم بلل کیږي هغه به باب وډ وارډ وي. باب وډ وارډ چې د واټر ګیټ پر رسوایۍ کې د یو خبریال او لیکوال په توګه شهرت ګټلی په دې اړه له 2 کلونو څېړنې وروسته بیا راڅرګند شوی. هغه د سلو په شاوخوا کې له امریکایي پخوانیو او اوسنیو چارواکو د سپینې ماڼۍ له مهمو لوبغاړو او په خپله له ولسمشر سره 2 وارې مرکې کړي دي. سنډي ټلګراف لیکي دا کتاب چې د باب وډ وارډ د دې څېړنې محصول دی بازار ته له وتلو سره سم تر ټولو زیات پلورل شوی کتاب دی چې د مطبوعاتو توده موضوع هم ګرځېدلې ده. د اونیزې په باور دا په دې خاطر چې په دې کتاب کې د اوباما په ادارې کې د مختلفو پالیسیو پر سر د دعواو او اختلافاتو یادونه شوې ده. باب وډ وارډ له سنډي ټلګراف سره په مرکه کې ویلي چې دا د 16 کتاب دی چې پکې په صادقانه ډول د بې طرفۍ اصل رعایت شوی او له قضاوتونو څخه پکې په کلکه ډډه شوې ده.
د لویدیز مطبوعاتو ته کتنه و قدر من اوریدونکو دا وخت د سهار ونی می بجې دي درې خبری مجلې ته غوښی چې مصطفی صدیقی وړاندې کوي.
تشکر احمد تکل، خسته نباشین. سلام و خوش آمدید. ساعت 7:30 صبح به وقت کابل است. رادیو آزادی روی امواج متوسط 12.96 اف ام 100.5 میشنوید. امروز دوشنبه 12 ماه میزان سال 1389 هجری شمسی است که برابر می شود با 4 ماه اکتبر سال 2010 میلادی. حالا من مصطفی صدیقی با تیم خبری ما در این 30 دقیقه در این مجموعه خبری با تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان با شما ایم. یک جا با شما، این هم سرخط ها. حکومت افغانستان گفته است که مانع از نشر گزارش سازمان ملل متحد در مورد تخطی های حقوق بشری در افغانستان نشده. اخیراً یک روزنامه CBC نوشت این گزارش به خاطر آنکه افرادی که مرتکب تخطی شده در حکومت حضور داشتند از نشر بازمانده است. اما سخنگوی رئیس جمهور گفته است که سازمان ملل متحد اصلا در این مورد با حکومت تماس نگرفته است. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید که روند شمارش آرا و همچنان بررسی تقلب‌های انتخاباتی با جدیت ادامه دارد. تا حالا آرای بیش از 140 مرکز باطل اعلان شده و برخی از کاندیداها به کمیسیون شکایت انتخاباتی معرفی شدند. در این حال شماره از نامزدان خواهان انتخابات مجدد شدند. وزارت دفاع کانادا تصمیم گرفته تا ماه میراث‌های فرهنگی اسلامی را تجلیل کند. این تصمیم پس از آن گرفته شد که سخنان یک کشش آمریکایی در مورد اسلام جنجال‌های زیاد را در داخل و خارج از این کشور به همراه داشت. اما حالا تجلیل از این ماه هم با جنجال‌های دیگر به همراه شده که تا لحظات دیگر خواهید شنید. در پاکستان پلیس میگوید شورشان مسلح بار دیگر تانکرهای یک ملاتی مربوط به نیروهای خارجی مستقر در افغانستان را مورد حمله قرار دادند. شورشیان این بار 20 تانکر تیل مربوط به نیروهای ناتو را در نزدیک اسلام آباد به آتش کشیدند. طالبان مقصر دانسته شدند. نتایج قسمی انتخابات برزیل نشان می‌دهد که دیلما روزف نامزد ریاست جمهوری که از حمایت لولا دی سیلوا رئیس جمهور فعلی برخوردار است و پیروزی نزدیک شده. بر اساس گزارش یک تلویزیون برزیل، خانم روزف ممکن بیش از 50% از آرا را به دست آورده باشد، ولی این رقم تا حالا از سوی مقامات تایید نشده است. و دور جدید گفتگوهای سازمان ملل متحد در مورد تغییرات اقلیم امروز در چین آغاز می شود. این گفتگوها که تا شنبه آینده ادامه خواهند یافت، آخرین دور مذاکرات سازمان ملل متحد در مورد تغییرات اقلیم خواهد بود. در پهلوی اینها مرور داریم بر مطبوعات جهان در مورد افغانستان و گزارش‌های دیگر خواهید شنید. اما حالا همونطور که پیشتر هم گفتیم، حکومت افغانستان گفته که مانع از نشر گزارش در مورد تخطی از حقوق بشر در افغانستان نشده. اخیراً روزنامه CBC مقاله نوشت که سازمان ملل متحد در آخرهای سال 2004 میلادی گزارش را در مورد بی‌رحمی‌های شوروی سابق، رژیم کمونیستی، دوران مجاهدین و طالبان و عملکرد قوای آمریکایی در افغانستان تکمیل کرده. اما گفته شد که این گزارش با دلیل آنکه تعداد از افرادی که مرتکب تخطی شده بودند در حکومت افغانستان کار می‌کردند از نشر بازماند. حالا سخنگوی رئیس جمهور کرزی گفته که سازمان ملل متحد در مورد این مسئله اصلاً با حکومت افغانستان تماس نگرفته است. جزئیات بیشتر از خالد مفتون.
افغانستان ادعای را رد کرده است که گویا سازمان ملل متحد تقاضا کرده بود تا گزارش تخطی از حقوق بشر را که بین سال‌های 1978 میلادی تا 2001 میلادی رخ داده بود نشر نکند. این موضوع بعد از آن مطرح شد که لی تیمز روزنامه CBC نوشت که سازمان ملل متحد گزارش را در مورد بی‌رحمی و قساوت کشوروی سابق، اسلامگرایان و قوای آمریکایی مرتکب شده بودند تهیه کرد ولی نشر نکرد. ولی وحید عمر سخنگوی رئیس جمهور افغانستان میگوید که سازمان ملل متحد در مورد این مسئله با حکومت افغانستان تماس نگرفته است. با گفته وحید عمر، اگر سازمان ملل متحد میخواهد گزارش را از مقر اصلیش نشر کند و حکومت افغانستان قادر است تا از نشر آن جلوگیری کند، این یک نوع توهین برای سازمان ملل متحد میباشد. بنوشه روزنامه CBC سازمان ملل متحد عمدن این گزارش را نشر نکرد. بنوشه این روزنامه بعد از یک سال کار متن نهایی این گزارش در دسامبر 2004 میلادی تکمیل شد و قرار بود در ماه جنوری 2005 به نشر برسد. روزنامه می نویسد گزارش نشر نشد و بعد از یک سلسله گزارش های دیگر این گزارش به فراموشی سپرده شد. بنوشه آژانس خبررسانی فرانس پرس گزارش سازمان ملل متحد در برگرینده عملکرد کودتای 1978 در افغانستان، تجاوز شوروی در این کشور، زور و نابودی طالبان و نیروهای بین‌المللی به رهبری آمریکا بود. فرانس پرس می نویسد این گزارش شوروی رژیم کمونیستی ملیشه های اسلامی و قوای امریکایی را متهم به بیرحمی ها به سطوح مختلف کرده بود. روزنامه سوئیسی نوشته است برنت روبن یکی از سه نویسنده این گزارش گفته است که سازمان ملل متحد ممکن این گزارش را به تقاضای آمد کرده رئیس جمهور افغانستان نشر نکرده باشد، زیرا تعدادی از افرادی که در گزارش از آنها نام برده شده بود در حکومت وای کار میکردند. ولی برنت روبن از طریق ایمیل به آژانس خبررسانی فرانس پرس گفته است که این گزارش قبلا نشر شده است. وای همچنین پنهانسازی یاره و اسرار را از مردم رد کرد. با گفته برنت روبن محتوای گزارش تالیف از گزارشهایی بود که قبلا نشر شده بود. با گفته روبن ای چیزی از مردم پنهان نشده است و گزارش برای یک سال در صفحه اینترنت موجود بود.
اما حالا به این از فهیم حکیم یک عضو کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در مورد این گزارش بشنویم بیشتر در مصاحبه‌ای که قادر حبیب با آقای حکیم انجام داده.
تا جایی که من به یاد میارم به یک چند روز بسیار محدود او به صفحه اینترنت قرار داشت و به مدت بسیار زیاد نبود. اما به هر صورت گزارش شده که کمیسیون مستقل حقوق بشر در این قسمت ارائه کرد او سبب شد تا دولت یک برنامه سه ساله را به نام صلح، عدالت و مصالحه تصویب کند که تعهدات دولت در قسمت رسیدگی به جنایات جنگی و جرایمی که در گذشته صورت گرفته بود و قربانیان بیش از حد در این راستا وجود دارند اقدامات را بکنند. متاسفانه این برنامه هم تحت شای اما قانون موافقت قرار گرفت که از طرف پارلمان در سال 1386 تصویب شد.
حکیم صاحب همچنین گفته شده که این گزارش ملل متحد به خاطر تقاضای رئیس جمهور افغانستان انتشار نیافته، یعنی ملل متحد پس از دو تصمیم گرفت که گزارش انتشار نبیافته که رئیس جمهور تقاضا کرد، به خاطر که در این گزارش از کسای نام گرفته شده که در حکومت افغانستان حضور دارند. چه فکر میکنین به نظر شما چقدر قابل توجیه است که رئیس جمهور افغانستان این تقاضا را انجام بده از ملل متحد و ملل متحد هم بپذیره؟
من فکر میکنم که موضوع را از دو جهت اگر ما بررسی کنیم، یکی که دولت ها مکلفیت دارن که عدالت را تامین کنن و در این راستا اقدامات عملی داشته باشن، میکانیزمای خود طور عیار کنن که قناعت مردم حاصل شود. چرا درجه مشروعیت دولت ها از درجه رسیدگی مردم به عدالت و قناعتشان سرچشمه میگیره. و دوم، ملل متحد منعیش یک ارگان مستقل او مکلفیت داره تا تمام زمینه ها و مؤلفه هایی که حکومتداری خوبه، صلح و ثبات و اعتماد بیشتر مردم برای حکومت و نظامشان پیامد داره، با اینا روی از او تاکید کنند که در این راستا من اطور توقع دارم که از یک طرف تامین عدالت مکلفیت بدون دلیل و بدون چونی چرای دولت ها هست که دولت در این قسمت باید غفلت نکنه، و از طرف دیگر ملل متحد هم خصوصا دفتر یونما هر سال وقتی که ماموریت از این تمدید میشه روی امین منظور تاکید میشه که باید ارزش های حقوق بشری، حکومتداری خود و مشوره های تکنیکی و مساعدت های سیاسی در قسمت حکومتداری خوب و حاکمیت قانون باید در نظر گرفته شود که اگر در این قسمت اطور تعافل صورت میگیره هم مشروعیت دولت از یک طرف تحت سوال قرار میگیره و از طرف دیگر غیر جانبداران بودن و بی‌طرف بودن ملل متحد هم میتونه که باز تحت سوال قرار بگیره.
مصاحبه تلفنی بود با فهیم حکیم یک عضو کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان.
رادیو آزادی وسیله وحدت و تفاهم ملی است.
رادیو آزادی.
تشکر که رادیو آزادی را انتخاب کردین. حالا مجموعه خبری را ادامه تیم با گزارش در مورد انتخابات ولسی جرگه افغانستان. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید که روند شمارش ها را و همچنان بررسی تقلب های انتخاباتی در کشور با جدیت ادامه دارد. رئیس این کمیسیون دیروز در کابل در یک کنفرانس خبری گفت که آرای بیش از 140 مرکز باطل اعلان شده و برخی از کاندیدان انتخابات هم به کمیسیون شکایات انتخاباتی معرفی شدند که بیشتر در این مورد فیض‌الله قرداش به شما میگوید.
فضل احمد معنوی گفت که آرای مربوط به 63 مرکز رایدهی نیز بازشماری می شود تا بررسی دقیقی از آرای تقلبی و اصلی به عمل آید.
11 مرکز به اعتبار شناخته شد. کار امروز است که مجموعی مراکزی که فاقد اعتبار شناخته شد و از شمارش بیرون شد و موضوع به کمیسیون شکایات انتخاباتی خبر داده شد به 141 مرکز میرسه و این ادامه داره تا چند روز بعد شما شاهد بررسی مراکز بیشتری خواهید بود.
رئیس کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان در عین حال گفت که آرای قسمی بیشتر از 20 ولایت افغانستان تا کنون روشن گردیده و این روند ادامه دارد که گزارش های آن با تعداد آرا و کاندیدان ممتاز هر روز در صفحه اینترنتی کمیسیون انتخابات منعکس می شود. با گفته رئیس کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان روند بررسی تخطی های وابسته به انتخابات نیز به شدت جریان دارد. با گفته ایوی شماری از کاندیدان انتخابات که در روز برگزاری انتخابات و همچنان در دوری سکوت تخطی کردن با کمیسیون شکایات انتخاباتی معرفی کردیدن.
هفتن دیگر هم امروز با کمیسیون شکایات انتخاباتی معرفی شده که جمعاً با 45 تن تا حال میرسند.
کمیسیون انتخابات افغانستان در پاسخ به نگرانی های کاندیدان و مردم در مورد شمارش آرا و تخطی های انتخاباتی که وجود دارد اطمینان داده و گفته است که با جدیت به همه انتقادات و شکایات رسیدگی صورت می گیرد. این در حالی است که در روزهای اخیر کاندیدان انتخابات از ولایات مختلف افغانستان به مرکز آمده و با راه اندازی گرد همایی ها می خواهند تا روند شمارش آرا به صورت شفاف صورت گیرد و به تخطی ها و تقلب هایی که در روز انتخابات صورت گرفته است رسیدگی شود. فیض الله قرداش، رادیو آزادی، کابل.
در این حال شمار از نامزدان انتخابات ولسی جرگه از ولایت غور میگویند که انتخابات ولسی جرگه باید دوباره برگزار شود.
نام عبدالله واد است. ما دو موضوع داریم. موضوع اولی است که انتخابات دوباره برگزار شوه، قمندان سالارا و زورمندایی که همیشه اینا ظلم کردن و نام از اونا از لیست حذف شوه. دیگه صورت از این است که انتخابات نباشه. رئیس دولت میتونن که انتصابی خوش کنن از مابین کاندیدایی که فعلا در ولسی جرگه کاندید هستن و اونا را در پارلمان روان کنن.
نامم امان الله فیروزکوهی غوری، پروسه انتخابات در ولایت غور. از تقلب گذشته.
اسم جمیله امامی غوری است. اسنادی که ما به دست آوردیم از تقلبات، فرض مثال یک نفر به اندازه 200-300 کارت پاتوش گیر کرده بود، او آمده بود در سایت فقط 5-6 کارت خودمون نفر منداخت.
شماره از نامزدان انتخابات ولسی جرگه از ولایت غور بود. حالا به این انتظارات شماره از مردم را از نمایندگان آیندهشان در ولسی جرگه افغانستان بشنویم.
نام میمون نظر جاوید، یک تن از باشندگان شهر میمن است. انتظار ما از وکلا یا کاندیدایی که به خیر در آینده وکیل میشن همی است که مردم دردش، رنجش، خواستش، او چیزی که نیاز داره مردم اونا را به صورت واقعیش دمو پارلمان مطرح بکنن و امو توانایی یا امو ظرفیت ازیره داشته باشن که پروژه هایی که به نفع مردم است مثل آب آشامیدنی، مثل برق، کلینیک و راههایی که در اطراف روستا میره بسیار خراب است، نمونه را به خاطر بازسازی راه ها یک کمک تلاش بکنن، کوشش بکنن تا پروژه هایی را که در این ارتباط ها کار میکنه اونا را بتانند دولت خود بیارن.
نام غلام محمد، یک تن از باشندگان شهر میمنه ولایت فاریاب. خواست ما از کاندیدایی است که باید مشکلات مردم با دولت در میان بگذارن و او را حل بسازن. مثلا ناامنی، بیکاری، نبود اشتغال، نبود آب آشامیدنی صحی، مشکلات مردم باید وکیلای ما حل بسازن و با دولت و جامعه جهانی در میان بگذارن. اینمی خواست ما از وکیلای محترم همی است.
نام دوستمت است از قریه چارتوت ولسوالی پشتین کود. خواست ما از وکلای محترم همی است که خدمت به مردم کنن. سرک نداریم، سرک ما را جور کنن. ما آب آشامیدنی سی نداریم، کوشش کنن برای مردم ما آب آشامیدنی سی بیارن. کلینیک صحیح نداریم که مریض ما تداوی شه. از چارتوت تا اینجا میایم، مریض ما یک شب درام میکنیم، اینجا مریض ما تداوی میشه، میخوایم یک کلینیک در قریه ما جور شوه. مردم ما بسیار در مشکلات است. برق نداریم، یک کار نداریم، بیکار هستیم. وکلا در این بخشا باید توجه زیاد کنن. قیم از وکلای محترم همی است.
انتظارات شماره از مردم بود از وکلای آیندهشان در ولسی جرگه افغانستان. و شما میتونین که با ما نامه هم بفرستین و پیام هم بگذارین که شما را از شنونده ها میکاره کردن.
از پیام های شما.
سلام علیکم، من جان محمد هستم، از کابل گپ میزنم. چند روز به خودی سنیالی فعلا در مورد انتخابات با بسیار نظریات و گپای مردم هم شنیدیم. خودمون بالفعل در داخل شهر کابل زندگی میکنیم، در مدت 20 سال ما در کابل زندگی میکنیم، تمام وضعیت ها را دیدیم. همین که فعلا دولت هم داد میزنه که انتخابات صورت گرفت، یک دو تقلب کرد، جامعه جهانی هم میگه متخلفین هم کلگی میشناسه، اعضای کمیسیون هم میشناسه، دولت هم میشناسه، جامعه جهانی هم، دوزار هم، خدمتکارا هم، همین کسایی که شرکت کردن رای مردم هست کارتای جلیل از پاکستان آوردن، کشورهای همسایه انیار خکل میفهمه ملت افغانستان خوبتر میشناسه. یعنی خصوصا این ردارهای جزای کارکاندید دادن به نام زور زرت، هم یک تفنسال ها زور آورا که میخواهم که در حالی که قانون تعریف کردن میتونه آمده چطور به سرنوشت ملت چرقم یا رقم میزنن در پارلمان، چطور میرن، چطور نمیشن. من نمی تیزاد مردم هایی که تقلب همینه این مردم ها بکنن که قانون تعریف کردن میتونه تقلب همینه این مردم ها کردن که مردم های نادان و نظام است.
شفیع الله هستم، از ولسوالی ریدوا ولایت سمنگان شکایت داریم. مدرسه بزرگ در روی سر کتل جلاد و سر کتل بدخواق بسیار به تکلیف ساختم و مردم ها. حکومت هم با سخت نمی کنه و مردم هم به تکلیف اصابی سی بزرگ. فقط خواهش میکنیم که همین صدای ما را به مقام بالا برسانیم.
7:46 به وقت افغانستان است. رادیو آزادی روی امواج متوسط 12.96 FM 100.5 میشنوید. حالا یک بار دیگر سرخط تازه ترین ها. حکومت افغانستان گفته است که مانع از نشر گزارش سازمان ملل متحد در مورد تخطی های حقوق بشری در افغانستان نشده است. اخیراً یک روزنامه CBC نوشت که این گزارش به خاطر آنکه افرادی که مرتکب تخطی شده در حکومت حضور داشتند از نشر بازمانده است. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید که روند شمارش ها را و همچنان بررسی تقلب های انتخاباتی با جدیت ادامه دارد. تا حالا آرای بیش از 140 مرکز باطل اعلان شده و برخی از کاندیداها به کمیسیون شکایت انتخاباتی معرفی شدند. در پاکستان پلیس میگوید شورشیان مسلح بار دیگر تانکرهای اکمالاتی مربوط به نیروهای خارجی مستقر در افغانستان را مورد حمله قرار دادند. نتایج قسمی انتخابات برزیل نشان می‌دهد که دیلما روزیف نامزد ریاست جمهوری که از حمایت لولا دی سیلوا رئیس جمهور فعلی برخوردار است به پیروزی نزدیک شده و دور جدید گفتگوهای سازمان ملل متحد در مورد تغییرات اقلیم امروز در چین آغاز می‌شود. تا لحظات دیگر مرور داریم بر مطبوعات جهان در مورد افغانستان. اما حالا وزارت دفاع کانادا تصمیم گرفته تا ماه را به عنوان میراث‌های فرهنگی اسلامی تجلیل کند. این تصمیم پس از آن گرفته شد که اخیراً سخنان یک کشش آمریکایی در ارتباط با اسلام جنجال‌های زیاد را در داخل و خارج از آمریکا به میان آورد. اما طوری که در گزارش عنایت شریف خبرنگار رادیو آزادی در کانادا حالا می‌شنوید، تجلیل از میراث‌های فرهنگی اسلامی در کانادا خود جنجال‌های را به همراه داشته است.
جنجال هنگامی آغاز یافت که وزیر دفاع کانادا دعوت از یک امام اسلامی را برای اشتراک در مراسم برگزاری ماه میراث‌های اسلامی پس گرفت. از امام زیاد دلیک رئیس کنگره اسلامی کانادا دعوت شده بود که بیانیه اساسی را در آن مراسم در مقر وزارت دفاع کانادا ایراد کند. اما بعداً این دعوت با اعتراض‌های دستراستی‌های کانادا روبرو شد. آنان به گفته‌های رئیس قبلی کنگره اسلامی شخصی به نام محمد المصری اعتراض داشتند. المصری 6 سال پیش فتوا داده بود که گویا کشتن هر اسرائیلی بالاتر از سن 18 با بم انتحاری رواست. او بعداً از این حرفهای خود عذرخواهی کرد، اما اثرات ناگوار گفته‌های تند او هنوز هم پابرجاست و اینک باعث شده است که وزیر دفاع کانادا پیتر مکی دعوت از شخصی را که جانشین محمد المصری است پس بگیرد. پیتر مکی در این زمینه گفت: ما خواستیم از هر نوع جنجال و هر علامتی که نشان دهنده خشونت و تعرض باشد دوری جوییم. امام زیاد دلیک که اصلا از بوزنیاست و در حلقه های کانادایی شهرت به اعتدال و میانه روی دارد، از اینکه دعوت از او پس گرفته شده است شدیداً ناراضی است و میگوید این امر مسلمانان کانادایی را ناخشنود می سازد. از او در تلویزیون سی تی وی کانادا سوال شد که آیا او خودش فتوای کشتن اسرائیلی های بالاتر از سن 18 را تایید می کند؟ او در جواب گفت:
How many times I have to say it? That's a question.
من این را باید چند بار بگویم؟ سوال در این است. من 100 بار گفتم که در اسلام هیچ چیزی نیست که از روی آن برداشت شود که حمله انتحاری مجاز باشد، چه رسد به این که اسلام آن را توصیه کند. اما یک سازمان دیگر اسلامی در کانادا به نام کانگرس مسلمانان کانادایی که دید باز هم معتدل‌تری دارد، از تصمیم وزیر دفاع کانادا استقبال کرده است. سهیل رضا، رئیس کانگرس مسلمانان کانادایی گفت: از سازمانی که علیه ارزش‌های کانادایی حرف می‌زند، باید در هیچ مرجعی برای سخنرانی دعوت نشود. از طرف دیگر، برخی از حلقه‌های کانادایی غیر اسلامی از تصمیم وزارت دفاع کانادا در این باره انتقاد کرده‌اند. آنان می‌گویند رنجانیدن عناصر نسبتاً میانه‌رو اسلامی باعث نیرو گرفتن عناصری خواهد شد که دید افراطی و تندروتر دارند.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می‌گیرید.
رادیو آزادی.
و حالا سر میزنیم به پاکستان. خبر میشیم که پلیس میگوید شورشیان مسلح بار دیگر تانکرهای اکمالاتی نیروهای خارجی مستقر در افغانستان را مورد حمله قرار دادن. شورشیان این بار 20 تانکر تیل مربوط به نیروهای ناتو را در نزدیک اسلام آباد به آتش کشیدن. رحمان ملک وزیر داخلی پاکستان طالبان را مسئول این حمله خوانده است. بیشتر در این مورد از فرشتن نگاه خبرنگار رادیو آزادی در پاکستان بشنوید.
افراد مسلح ناشناس در مربوطات اسلام آباد پایتخت پاکستان یک بار دیگر بالای کاروان موترهای مواد سوخت افواج ناتو حمله نمودند. حمله مذکور یک شنبه شب دیرنگام در منطقه دی‌چی فیس 2 رخ داد. به قول مقامات امنیتی در حدود 10 تن افراد مسلح موترسایکل سوار در حال بالای کاروان یاد شده حمله نمودند که کاروان مذکور در یکی از استادگاه‌ها در منطقه یاد شده توقف نموده بود. به گفته شاهدان عینی، حمله کنندگان نخست از افراد موجود در استادگاه خواستند تا از محل دور بروند و بعداً بالای کاروان مذکور حمله آور گردیدند. عمر عیاد، یک تن از افسران امنیتی، در مورد حمله مذکور چنین گفت:
جہاں پہ ان کا یہ اڈا ہے جہاں پہ نیٹو کے آئل ٹینکر آتے ہیں اور کھڑے ہوتے ہیں.
وای میگوید جایی که استگاه کاروان موترهای ناتو است، در این محل کاروانها آمده و برای گرفتن تیل توقف میکنند. امشب هنگامی که تانکرها برای گرفتن تیل آمدند، افراد ناشناس آمده و بالای آنها حمله نمودند. در حقیقت حفاظت از این تانکرها مسئولیت محافظان مربوطه این کاروانها میباشد، مربوط پلیس نمیشود. البته پلیس در هنگام حرکت این تانکرها در مسیر را کوشش میکند که کدام واقعه ناخوشگوار رخ ندهد. فعلا تمام منطقه در محاصره ما قرار دارد و عملیات تصفیه‌ای را نیز آغاز نموده ایم. رحمان ملک وزیر داخلی پاکستان در پهلوی یادآوری در مورد خساره جانی و مالی حمله یاد شده گفت: حمله مذکور میتوان از سوی تحریک طالبان پاکستان صورت گرفته باشد. وای میگوید در این واقعه کشته شدن 3 تن و مجروح گردیدن 6 تن تصدیق گردیده و در حدود 17 تانکر با آتش کشیده شده است. چون حمله قبلی که در شکارپور رخ داده بود به همین شیوه بود و مسئولیت آن را تحریک طالبان به عهده گرفته بودند، پس احتمال می رود این حمله نیز از طرف آنها رخ داده باشد و ما در مقابل آنها حتما مجادله خواهیم کرد. اما ذرای آزاد تعداد تانکرهای آتش کشیده شده را 28 خواندند و همچنان به قول آنها در حمله مذکور 6 تن کشته و 12 تن مجروح می باشند. نگفته نماند این دومین حمله افراد ناشناس بالای کاروانهای مواد سوخت ناتو تا یک هفته در داخل خاک پاکستان می باشد. حمله نخست جمعه شب در ایالت سند در مربوطات شکارپور انگام رخ داد که افراد ناشناس 27 تانکر مواد سوخت ناتو را که در یکی از تانکهای تیل در محل توقف نموده بودند با استفاده از اسلحه ثقیله و خفیفه با آتش کشیدند. مسئولیت حمله یاد شده را گروه تحریک طالبان پاکستان به عهده گرفته بود. فرشته نگار، رادیو آزادی، پشاور.
مجله خبری رادیو آزادی.
ادامه فشرده تازه ترین خبرهای منطقه و جهان از رادیو آزادی. هوگو چاوس رئیس جمهور ونزوئلا گفته است پلان دارد تا از روسیه، بلاروس، ایران و چین دیدن کند. رئیس جمهور ونزوئلا گفته است انتظار دارد به تاریخ 11 ماه اکتبر از روسیه دیدن کند و در مورد توافقات تجاری، تکنولوژی و همکاری های مالی بین دو کشور صحبت کند. بر اساس گزارش ها چاوس تلاش کرده تا با روسیه روابط نزدیک داشته باشد و تا حالا به ارزش میلیاردها دلار سلاح و شمول هلیکوپتر و جت های جنگی را از روسیه خریداری کرده. ولی رئیس جمهور سوسیالیست ونزوئلا در مورد جزئیات سفرش به بلاروس، ایران و چین چیز نگفته. سه کشوری که رئیس جمهور چاویز تلاش کرده تا روابط سیاسی و اقتصادی اش را با آنها مستحکم کند. نتایج قسمی انتخابات برزیل نشان می‌دهد که دیلما روزیف، نامزد ریاست جمهوری که از حمایت لولا دی سیلوا رئیس جمهور فعلی برخوردار است، با پیروزی نزدیک شده. بر اساس گزارش تلویزیون گلوبو، خانم روزیف ممکن بیش از 50% آرا را به دست آورده باشد، ولی این رقم آرا هنوز از سوی مقامات تایید نشده است. شخص به نام دا سیلوا، یکی از رای دهندگان، در مورد این که به کی رای داده چنین می‌گوید: برای دیلما رای دادم، زیرا او کار را ادامه خواهد داد که لولا تا حالا انجام داده است، و خصوص در محل که من زندگی میکنم. برای اینکه روزیف برنده انتخابات شود، او باید آرای بالاتر از 50% را در برابر رقیب اصلیش جوسیرا، والی سابق ایالت ساوپائولو، به دست بیاورد. مبارزات انتخاباتی روزیف از حمایت گسترده لولا دی سیلوا، رئیس جمهور فعلی برزیل، برخوردار بوده است. روزیف تعهد کرده که در صورت برنده شدن در انتخابات، پالیسی های لولا دی سیلوا را تعقیب خواهد کرد. رئیس جمهور فعلی برزیل رشد اقتصادی را در این کشور به طور گسترده افزایش داده و نقش کشورش را در سیاست جهانی برجسته کرده است. و کابینه عراق تصمیم گرفته است که تاریخ اولین سرشماری در بیش از 20 سال اخیر را به تعویق بیندازد. مهدی العلک، معاون وزیر پلان عراق، گفته است که اعضای کابینه در مورد تاریخ سرشماری انعطاف پذیرند، زیرا سرشماری به تعویق میتواند به تعویق بیفتد. دلیل آن که مناقشه بر سر زمین‌های در مناطق کردنشین و عرب از طریق مذاکره با مزرعه، دلیل این تعویق گفته شده که مناقشه بر این است تا مناقشه بر سر زمین‌های در مناطق کردنشین و عرب از طریق مذاکره حل شود. قرار بود که سرشماری به تاریخ 24 اکتبر آغاز شود. حالا سرشماری ممکن به تاریخ 5 دسامبر آغاز شود. آخرین سرشماری در عراق در سال 1987 صورت گرفته بود. و دور جدید گفتگوهای سازمان ملل متحد در مورد تغییرات اقلیم امروز در شهر تانجین چین آغاز می شود. این گفتگوها که تا شنبه آینده ادامه خواهد یافت، آخرین دور مذاکرات سازمان ملل متحد در مورد تغییر اقلیم قبل از برگزاری اجلاس جهانی که در آخر ماه نوامبر در مکزیکو برگزار می شود خواهد بود. هدف گفتگوها در چین این است تا مسوده‌ای برای مذاکرات تهیه شود تا در اجلاس مکزیکو مورد بحث قرار بگیرد. این اولین بار است که چین میزبان بین‌المللی در مورد تغییرات اقلیم است. چین بزرگترین تولیدکننده گازهای مضر در جهان باشد. شما نمی رود. این بود فشرده تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان در این مجموعه خبری از رادیو آزادی. و حالا خالد مفتون مرور دارد بر مطبوعات جهان در مورد افغانستان. همراه رادیو آزادی باشید.
روزنامه واشنگتن پست مقاله ای را در مورد کتاب باب وودوارد که جنگ های اوباما نام دارد نوشته است. باب وودوارد نویسنده کتاب جنگ های اوباما است که اخیرا به چاپ رسیده است و مورد توجه سیاستمداران به شمول مقامات قصر سفید قرار گرفته است. واشنگتن پست نوشته است که باب وودوارد، نویسنده کتاب جنگ های اوباما، در مورد اینکه چگونه یک رئیس جمهور جدید خود را دچار معرکه جنگ کرده است که این امر ممکن ریاست جمهوری وی را به مخاطره مواجه بسازد. دقیقا قسمی که جورج بوش، رئیس جمهور قبلی آمریکا، خود را در یک جنگ بی‌مورد در عراق دخیل کرد و دو رئیس جمهور گذشته ایالات متحده از جمله ریچارد نیکسون دوره های ریاست جمهوریشان را با جنگ ویتنام به مخاطره انداختند. بر روایت باب وودوارد، چنین به نظر می‌رسد که باراک اوباما، رئیس جمهور آمریکا، در اول شاید به شکل وارد جنگ افغانستان شده باشد که در مورد این کشور آگاهی کامل نداشته باشد و بدون اینکه در مورد فکر عمیق کند، 21,000 عسکر اضافی را در اولین ماه‌های اداره خود به این کشور اعزام کرد. افتنامه سندی تلگراف در شماره اخیر خود نیز در مورد کتاب باب وودوارد نوشته است. در آغاز این مقاله سندی تلگراف نوشته است: اگر یکی از نویسنده‌ها مستحق نظر در مورد افغانستان باشد، او باب وودوارد است. بروشه سنده تلگراف: باب وودوارد، نویسنده جنگ های اوباما، برای 2 سال تحقیقات عمیق را انجام داده و با 100 تن از مقامات فعلی و گذشته ایالات متحده، بازیگران اصلی قصر سفید به شمول رئیس جمهور اوباما، مصاحبه کرده است. بروشه سنده تلگراف: باب وودوارد با تعداد از مقامات آمریکایی چندین بار مصاحبه کرده است. کتاب جنگ های اوباما از جمله پرفروش‌ترین کتاب ها شده است. علاوه بر آن، در سرخط مطبوعات نیز قرار گرفته است. بروشه سنده تلگراف: دلیل آن زدوبندهای داخلی بین اداره باراک اوباما در مورد پالیسی‌های مختلف است که در این کتاب از آن ذکر شده است. دیلی تلگراف می نویسد این کتاب به طور غیر جانبدارانه مسائل را به تحلیل گرفته و قضاوت شخصی را در مورد دخیل نکرده است. باب وودوارد به سنده تلگراف گفته است که وای به تحقیقات غیر جانبدارانه اعتقاد دارد. بنوشه سنده تلگراف اصلها به این سو باب وودوارد از دادن نظریه در مورد مسائل اجتناب می کرد. ولی حالا او آماده است تا به طور مستقیم و صادقانه در مورد مسائل حرف بزند. حتی وای سوالی را مطرح می کند که آیا اوباما توانایی و جرأت معنوی این را دارد تا کشورش را در آلت جنگ رهبری کند یا خیر؟